سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د وقفه کار د تخنیکی چارو په سم بلخ تر کله کو خبرونه په خبرونه پیلو په کونړ کې د یو کور د چت د غرزیدو په پیښه کې څلور تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د کونړ ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال احسان الله نن شنبه ازادي راډیو ته وویل د پرله پسې اورښتونو له کبله تر اوسه په کونړ کې 22 کورونه تخریب شوي چې د اسدآباد اړونده د اندرې سیر په کلي کې د یو کور د چت د راغورځېدو په پیښه کې څلور تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. دغه خبره په دې اورښتونو کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي. د کونړ د ټولګټو چارو ریاست بیا د کونړ او نورستان ترمنځ د یو شمېر لارو د تړل کېدو خبر هم ورکړی دی. بل پلو په غزنی کې د طالب سیمه ییزو چارواکو ویلي د شدید اورښتونو له کبله د غزنی له مرکز او یو شمېر لوسالیو ترمنځ غزیدلې لارې تړل شوې دي. د غزنی اوسیدونکو له طالب چارواکو د دې لارو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې بارانونو د ورېدو له امله د سالنګونو په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې لارې تړل شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په دایکندي ولایت کې د نسیم خصوصي راډیو ته اجازه ورکړې چې خپل نشرات بیرته پیل کړي، خو د دې راډیو مدیر مسؤول سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په بند کې دی. د مرکز نن شنبه د مارچ 2 د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د طالبانو د استخباراتو ادارې د راډیو 15 میاشتې وړاندې تړلې وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز د نسیم راډیو د خاوند د مدافع وکیل نجیبي واحدي په حواله ویلي نن د راډیو بیرته خپل نشرات پیل کړي. د دې مرکز په خبر پاڼه کې راغلی جوادی د لیندې په شلمه د دایکندي په مرکز نیلي کې د طالبانو د ابتدایي محکمې لوري د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په یو کال زندان محکوم شوی و. وخت د طالبانو لاستنی دروست ډیر شمیر خبریالان او د رسنیو کارکونکي د طالبانو له خوا نیول شوي او زندان شوي دي. تمه ده چې نن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې دوربند د ټینګښت په تړاو خبرې پیل شي. د خبره د روټرز خبري اژانس د مصر د دوه امنیتي سرچینو له قوله کړې ده. راپورونه وایي اسرائیل ویلي څو د دوی د هغو ټولو يرغمل شوو کسانو بشپړ لست نوي ورسپارل شوی چې تر اوسه ژوندي دي. د خبرو ته خپل مرکچي پلاوی ناستوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه هیله مندي ښودلې وه چې د روژې د میاشتې پر رسېدو به په غزه کې اوربند شي. رمضان د مارچ میاشتې په لسمه نیټه پیلېږي. تر اوسه پورې په دې اړه اسرائیلو د حماس سختریزې ډلې تبصري نه دي کړې. او خلک نن د کرملن د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې په بند کې مړ شو قبر ته تللی و ورته درناوی په ځای کړ. ناوالنی د جمعې پورز مسکو کې خاورو ته وسپارل شو. د ناوالنی له جنازې وړاندې د کرملن ویان دیمیتری پسکوف یو خبرداری خبر کړی و چې په کې د خلکو هر ډول بې اجازې راټولېدنه د قانون خلاف عمل بلل شوی و. د مسکو، پیټرسبورګ او د روسیې په شمینورو ښارونو کې د ناوالنی د پلویانو لخوا هغه ته د درناوي په یاد په لاریونونو کې له ګډون وروسته تر 140 ډېر کسان نیول شوي دي. ناوالنی د فبروري په 14 په زندان کې مړ شو. د زندان د چارواکو په خبره 30 کلن ناوالنی د فبروري په 14 له قدم وهلو وروسته بې هوش شو. د کرملن د منتقدان ګمان کېږي د سیاسي انګېزې له مخې نیول شوي او زندان شوي دي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په دې خبرې خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. واوری په بخښنې سره وړاندې بر سره واوری چې په افغانستان کې وروستۍ اورښتونو خلکو ته څومره زیانونه اړولي.
دلته زمنګ فصلونه ډیر سخت خراب شو. زمنګ دا مالونه ډیر زیات مړ شو. نور مړکېږي هم داسې بیماران شوي. یخنی ډیره سخته ده.
د دې سره بیره کونړ ته به هم مړ شو چې دغه ورختون له کبله پکې د وی کورنۍ څلور غړي مړ شوي دي او په غزنی کې بدلارې بندودو ته هم تم شو. له دې سره بیره به د هم سره ووري چې نن د مارچ 2 د بلوچستان د کلتور ورځ ده.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي بلوڅان راغونډیږي او پلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي.
دا چې دا مراسم به څه ډول وي او دوی پکې څه ډول جامع غوندي په دې درڅه وړاندې راپور لرو. همدارنګ نړیوال مطالب هم شته. کوخ پات شو ستاسو پیغامونه راوخلو نور مطالب هم شته. ملتیا مواړه
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي رزو نومړي مطلب ته په افغانستان کې د سړې هوا او اورې بارانونو او سیلابونو لامل په مالی او ځاني تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. طالب چارواکي وایي په تیرو 12 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه شل کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. دغه شان د سلګونو کورونو د نړېدو او زرګونو څارویو د لمنځه تلو راپورونه هم ورکړل شوي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو د حکومت په خوته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رواني کب میاشتې لومړی نیټه تر 12 نیټه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا واوري بارانونو او سیلابونو لامل شل تنمړ شوی او 14 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان مولا جانان سائق رسنۍ او تاپا استولي پیغام کې ویلي
کب میاشتې له اولې نیټې نه تر اوسه له بده مرغه د په هیواد کې شل کسان شهیدان شوي او 14 کسان هم زخمیان شوي دي. د واوري او بارانونو له امله او 425 کورونه په کلي او جزي توګه ویجاړ شوي دي او 5250 څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، کابل، زابل، سمنګان، دایکندي، غور او بدخشان هغه ولایتونه یاد کړی چې دغه تلفات پکې وختي خدا په داسې حال کې ده چې یوازې په تیرو دریو ورځو کې د زینو کورنۍ ورسانې او راپورونو پر بنسټ په بیلابیلو ولایتونو کې د سخت یخنۍ، واورې، تیزو بارانونو او سیلابونو لامل لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او 13 نور ټپیان دي. یوازې د کندهار، خوست او هلمند ولایتي چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې د کورونو د چتونو د لویدو په پیښو کې 8 تنه مړه شوي. اخوا د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د فاریاب د سیمه ایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې شاوخوا 2000 څاروي د واورې او یخنۍ له کبله مړه شوي. د دې تر څنګ د بلخ پاتو ولسوالیو کې د یخنۍ له امله د 4000 څارویو د مړه کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د پروان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست مسولینو بیا رسنیو ته ویلي چې په دې ولایت کې سخت ورختونو او یا کورونه نړولي خو دا وخت مرجوب لپاره یې څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د نورستان یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سخت واورې له امله د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې تړل شوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته ویل
نورستان مرکز پارون کې د ماوامه ولسوالۍ نه 19 تر مرکز پوری ترافیکی لار قطعی بند شوې دي او په مرکز پارون کې هم کسان نشو کولای چې دوکان ته لاړ شي. خلکو خپل دوکانونه نه دي خلاص کړی او چنان همداسې بند دي. په منډول ولسوالۍ کې مالونو ته هم زیان رسیدلی.
د نورستان د گاوند کونړ ولایت یو اوسیدونکی محمد وایي چې سخت یخنۍ څاروي مړه کړي او آن د ماشومانو د تودولو لپاره څه نه لري.
دلته زمنګ پسلونم ډیر سه خراب شو. زمنګ دا مالونم ډیر زیات مړ شو. نورم لکه یم داسي بیماران شوی. یخنی ډیر سخت ده او ماشومان تم د غل پاره سننرو شغو ګرم وساتو.
د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري یو وسیدونکو محمد حسین په دی ولسوالۍ کې د سخت یخنی لامل د وخت مالی زیانونو پاړه ازادي راډیو ته ویل
لتیری شپیرا هیڅ سخت واور شروع ده. د خلکو زیات مالونه مړ شوی دي. آن د یو کس اتیا څاروي مړ شوی دي او نور هم د مرګ لګواخ سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په ډیر شو ولایتونو او سالنګونو کې د ورښتونو، توندو بادونو او د سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. دغه ادارې خبرداري ورکړي چې په نورستان، پنشیر، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې به د واوري او بارانونو کچه تر نورو هغو زیاته وي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت له زیانمنو سره د مرستو په پار د 50 میلیون افغانیو د ځانګړي کېدو خبر ورکړي خو زیانمن شوي وګړي وایي تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د سړې هوا واورې بارانونو او سیلابونو له امله په مالی او ځاني تلفاتو کې زیاتوالی راغلی و. بل پلو بیا په کونړ کې د شدید باران د اورېدو له امله د یوې کورنۍ څلور تنه مړه شوي او درې نور ټپیان دي. په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو ویلي په دې ولایت کې په لسګونه نور کورونه زیانمن شوي چې پکې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د تیرو درې ورځو پر لپسې شدید ورښتونو په یاد ولایت کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو ورښتونو له امله د کونړ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې تر دې دمه د حوادثو ریاست ته 2 کورنیو د کورونو تخریب خبر رسېدلی دی. همدارنګه د اسداباد اړوند د اندرسیر په کلی کې د یو کور د چت د غورځېدو له امله څلور نفر شهیدان شوي دي او درې نفر ټپیان دي. ټپیان د اسداباد ولایتي روغتون ته د درملنې په خاطر باندې انتقال شوي دي او انشاءالله صحت یې د ډاډ وړ دی. د دې تر څنګ په ځینې ولسوالیو کې د یو تعداد کورنیو مالداري هم زیانمنه شوې ده.
هغه وایي په یادو پیښو کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. په وینا چې د ټولو زیانمنو شوو کورنیو د زیانونو د کره اندازې معلومول لپاره د حوادثو او د افغاني سری میشتي ټولنې لخوا سروې پیل شوې او د بشپړېدو سره سم به خلکو ته مرستې ورکړل شي. په همدې ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست چارواکي به وایي لغره څخه د تیګو خوېدو په وجه د اسداباد جلال آباد د لوی لارې په ګډون یو شمېر لارو کې د موټرو د تګ راتګ پر وړاندې خنډونه رامنځته شوي وو چې د جلال آباد او اسداباد لارې پاکه کړي او په نورو کار روان دي. د کونړ په گاوند نورستان کې هم بارانونو او واورو د پارونه اسداباد د نورګرام دواب او زیاتی کلیوالي لارې بندې کړي چې چارواکي د پاکولو او پرانستلو ژمنه کوي. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو او د واورو زیات اورښت او خویدنو پیښو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي چې ټول عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو اوریدل چې په کونړ کې د شدید باران له کبله د یوې کورنۍ څلور غړي د چت د راغورځېدو په پیښه کې مړه شوي او درې نور ټپیان وو. په غزني کې بیا د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د غزني مرکز او ځینو ولسوالیو ترمنځ له هم د زیات واورو د ورېدو له امله لارې بندې دي، خو وایي هڅه کوي چې دغه لارې پرانیزي. بل ورته بیا د غزني د هغه ولسوالیو اوسېدونکي چې لارې هر کال له مرکز سره د واورې د ورېدو له امله پشپوش په بندي غوښتنه کوي چې د ټولګټو چارو ریاست د لارې ورته په مکمل ډول خلاص کړي. ورزو غزنی ته نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د غزنی مرکز او یوشمیر غرنه یو ولسوالۍ او ترمنځ غزیدلې لارې لا هم د زیاتو واورو ورېدو له امله تړلې دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت ته ټولګټو چارو ریاست چارواکي وایي هڅه کوي چې دغه لارې بیرته د خلکو د تګ راتګ په مخه خلاصې کړي. د یاد ریاست رئیس ملا محب الله عباس وایي د غزنی مرکز او څلورو ولسوالیو لکه اجرستان، مالستان، ناور او جاغوري ترمنځ لا هم لارې د زیاتې واورې ورېدو له امله بندې دي. دی وایي که څه هم چې د ډیری ولسوالیو لارې خلاصې دي، خو خلک باید بیا هم له احتیاط څخه کار واخلي. که ډیره اړتیا ونه لري نو د څو ورځو لپاره د خپل سفرونه وځنډوي.
غزنی ولایت په سطحه باندې خو لارې انشاءالله اکثرا خلاصې دي. د پایدمې پرسنل وخت په وخت په لاره باندې ګزمې کوي او کوم لار کې چې ستونزه پخوا پېښېدله هغه ځای ته اوس لا ځان رسوي، مشکلات حل دي. البته یو دی څلور ولسوالۍ سي ناور، اجرستان، مالستان او جاغوري دی خواته طبعا برکوچونه زیات وي. د شدید ورښت او د برکوچو له امله ظاهره لارې بندې دي.
ښاغلی عباس وایي هڅه کوي چې بندې لارې خلاصې کړي، خو زیاتوي که هر څوک سفر نه کوي باید چې د ولسوالیو له مسؤلینو سره په همغږی لاړ سي، کنه په خپل به هم په ستونزو کې ګیر او نورو ته به هم ستونزې جوړې کړي وي. نوموړی زیاتوي تر تګ مخکې دي خلک ترتیبات ونیسي.
نو موږ او قراردادیان په تلاش کې یو څو دغه لارې پای کوترغو پرې تاسو له طریقه مو ټولو هیوادوالو ته خبر ورکوو چې په هر لار باندې ځدی باید له چینونو استفاده وکړي. بغیر له چینو باید حرکت او سفر ته ادامه ورنه کی، ځکه چې د دې مشکل نورو ته مشکل پیښي او ټول مسافر په لستونځو سره مخامخ کوي. کله ته پندې مراد وکي او د هغه ساحه چې دې مربوط دي د هرې ولسوالۍ لغو سره په همکاري باندې په همانګي باندې حرکت کوي او سفر کوي، نو دا به ډیره ښه وي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت غزنی له مرکز سره د مالستان، اجرستان، ناور، جاغوري او ځینو نورو غرنیو ولسوالیو لارې دا واورو له امله بندېږي. که هر څومره وچکالی هم وي خو دلته زیاتې واورې کېږي. د غزنی د هغه ولسوالیو اوسېدونکي چې لارې هر کال له مرکز سره د واورو له امله پشپوش په بندې وي غوښتنه کوي چې د ټولګټو چارو ریاست دا لارې ورته په مکمله توګه خلاصې کړي. د دوی په باور چې دلته نه چندان ښه کلینیک نسته او نه هم روغتیایي مرکزونه چې ناروغان یې له سختو کړاوونو سره مخ وي، خو د لارو له بندېدو سره سم د خوراکي توکو تر څنګ د اړتیا وړ توکو بیې هم زیاتې لوړېږي. په فیسبوک او ځینو نورو خواله رسنیو کې هم ډیری خلکو د دغه لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته وز به هم ور شو د هغه میرمنې پړه باندې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت جایزه تر لاسه کړې ده. د جایزه البته هغه میرمنو ته ورکول کیږي چې د کال غوره او زړوري میرمنې دي. ورزو په دې راپور کې د دغه میرمنې ژوند او همدارنګه د لدې میرمنې علاوه بل چا ته جایزه تر لاسه کړې ده. جزئیات یې ورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د افغانستان د بشري حقوقو او معلولینو د حقوقو فعال بنفشه یعقوبی د هغو دولسو ښځو په ډله کې ده چې د یاد وزارت لخوا د 2024 کال د زړورو ښځو جایزه یې ګټلې ده. بنفشه یعقوبی په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی غړی هم و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خپل وی پاڼه کې خبر ورکړ چې دغه جایزه به د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن او د امریکا د لومړۍ میرمنې جیل بایدن په حضور کې د ښځو ته د زړورتیا د بشري حقوقو په برخه کې د رهبرۍ او د هغوی د فعالیتونو د ښځو د حقوقو د ښځو د پیاوړتیا او سولې له امله هغوی ته ورکړل شي. د افغانستان د بنفشه یعقوبی او د ایران له فریبا بلوچ ترڅنګ د بنگلاديش، بیلاروس، بوسنیا، برما، کیوبا، اکوادور، ګامبیا، جاپان، مراکش او یوګاندا لسو نورو ښځو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2024 کال زړورې ښځې جایزو ګټونکې شوې دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي بنفشه یعقوبی چې کمبینا ده په افغانستان کې د هغو ښځو د مدافع وکیلې په توګه یې کار کاوه چې له تاوتریخوالي سره مخ وې او په ورته وخت کې یې د کمبینایانو لپاره د روزنې او هغوی ته د ځواک ورکولو په موخه د رحیاب په نوم یو بنسټ هم په 2008 کال کې پرانیستی و. د یادې اعلامیې پر بنسټ هغې د بشري حقونو د کمیشنرې په توګه د معلولینو په تړاو د یوه پروګرام د مسؤولې په صفت کار کړی او اوس په جلاوطنۍ کې د افغانستان معلولو نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي. ومو غوښتل چې د دې جایزې او د بنفشه یعقوبی د فعالیتونو په اړه له هغې سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په 2023 کال کې له افغانستانه ډاکټرې او د افغانو کډوالو د حقونو فعالې ذاکره حکمت د یادې جایزې ګټونکې شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو په نوم جایزه د 2008 کال له مارچ میاشتې راهیسې د نړۍ له 90 هیوادونو څخه 190 ښځو ته د هغوی د زړورتیا له امله ورکړل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسام یو باندې والا موضوع اخلو په روسي کې تر یو څلور شلو تنو زیات کسان په غلاریون کې نیول شوې دي چې د کرملن د سرسخت سیاسي منتقد الکسی ناوالنی په درنوي او یاد تنظیم راټول شوی و. تفصیل په دې راپور کې اور
د مسکو، پیټرزبورګ، نوسیبرسک او یکاترنبورګ په شمول د روسیې په بیلابیلو خارونو کې د کرملن د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د پلویانو لخوا د نوموړي په درناوي او یاد له جوړو شوو لاریونونو څخه تر 130 زیات کسان نیول شوي دي. د ناوالنی د خاورو ته سپارلو تر مراسمو مخکې د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف خبرداري ورکړی و چې د ناوالنی په ملاتړ هر ډول لاریون چې اجازه ونه لري قانوني سرغړونه ګڼل کیږي. دا خلکو ازادي په نوم د روسیې د اپوزیسون ګوند مرستیال میخائیل شنیدر هم د نیول شوو کسانو په ډله کې دي. روسی چارواکو د تیر کال د می په میاشت کې دا ګوند لغوه کړ. دا یابلوکو په نوم د ګوند د مسکو د څنګه مرستیال اندری موریف او همکاري الکساندر افیموف هم نیول شوی دي. موریف وروسته له توقیف خوش شو. د بشري حقوقو د ملاتړ یو سازمان ریپورت ورکړی چې محکمو د روسیې په څلورو سیمو کې د ناوالنی نوم د افراطیت سمبول اعلان کړی دی. د دې سازمان د ریپورت په بنسټ د چلیابنسک، کراسنودار او مورمانسک په سیمو کې د لاریونونو درې ګډونوال هم د افراطیت سمبول نومول شوی دي. د اولیانوفسک په سیمه کې هم د ورته اعلان ریپورت ورکړل شوی. دا جمعه په ورځ د ناوالنی د جنازې د انتقال په مراسمو کې خلکو د هغه پر تابوت ګلان شیندل. یو شمیر بیرجنو بیا د اوسپنیزو موانعو څخه د تیریدو او د ناوالنی جسد ته د نږدې کېدو هڅه کوله. په دې مراسمو کې روسیه به آزاده شي، جګړې ته نه وایو او پوتین قاتل دی شعارونه هم اوریدل کېدل. مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په شمول یو شمیر لویدیزو ډیپلوماټانو هم د الکسی نوالنی چې په زندان کې عمر د تدفین په مراسمو کې ګډون کړی و. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د هغه کسانو د میړانې ستاینه کړې چې په مسکو کې د نوالنی د تدفین مراسمو ته ورغلي وو. دا نوالنی ټیم هم په ټلګرام کې د دې مراسمو ګډونوالو نه مننه کړې او ورته ویلي چې تاسو مه وېرېږئ. دا نوالنی میرمن یولیا نوالنی چې په امنیتي دلایلو له روسیې بهر شون کوي په دې مراسمو کې نه و. هغې او د امریکا په شمول ګڼو لویدیځو هیوادونو کرملین د نوالنی په مرګ کې په لاس لرلو تورن کړی، خو کرملین پرله پسې د نوالنی د مړینې په تړاو هر ډول لاس یا مسؤلیت لرل رد کړی دي. د روسیې د یمالونیتس د سیمې د زندان چارواکو د فبروري د میاشتې په 18 نیټه په زندان کې د کرملین د بندي منتقد الکسی نوالنی د مړینې خبر ورکړ. د دوی په وینا د 26 کلن نوالنی وضعیت د فبروري د میاشتې په 14 نیټه سهار مهال تر قدم وهلو وروسته خراب شو چې وروسته یې سا ورکړه. نوموړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد و، په داسې تورونو زنداني و چې ګمان کېږي تر ډیره پرې د سیاسي انګیزو له کبله لګول شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې اوس میر کسبګر ادا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی مالی زیاتې کړې چې دوی د کاروبار د سوړوالي له امله اوس یې د ورکولو توان نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د تر جمهوري نظام پر مهال یې کار یو څه ښه و او پر دوی مالی هم کم راتلله، نو چې د دې مالیې د لوړېدو علتونه څه دي ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
کاروبار صفر و صفر است. بارګنې چې ما کرای دوکان فعلا پوره کرده نمیتونیم.
دا کسبګر چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی مالیه زیاته کړې ده. دای په هرات کې سلمانی لري، هغه ولایت چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د نارینه وو لپاره د ویښتو او ګیرې پر خریلو بندیز ولګاوه. دا کس ادعا کوي چې د محدودیتونو د هغه پر کاروبار اغیز کړی او د دوکان کرایه هم نشي ورکولای. د ده په خبره د طالبانو حکومت د تیر جمهوري نظام لخوا ټاکل شوې مالیه نه مني او پر دوی یې مالیه لوړه کړې.
زمانی که اومدن سروی کردن
کله چې دوی راغلل او سروی وکړه دلته یو څوک ودرید او موږ ته ویل چې هغوی مسلمانان نه وو. دوی ستاسو لپاره غلط سروی کړی. ما ویل ښه قاری صاحب مهرباني وکړئ تاسو سروی وکړئ، ستاسو خدای ته مخه او موږ ته شه. موږ مخکې مالیه ورکوله، اوس بیخي دوه چنده شوې ده.
یو بل دوکاندار چې د کابل په یو ناحیه کې د خوراکي توکو پلورنځای لري او نه غواړي چې نوم یې په راپور کې یاد شي هم ادعا کوي چې د تیر حکومت پر مهال یې په کابل کې 1200 مالیه ورکوله او د طالبان حکومت دا کچه 1200 افغانۍ ته لوړه کړې ده. نو موري ازادي رادیو ته وویل
د جمهوریت پر مهال مالیه ټیټه وا، خو کله چې دوی راغلل وی ویل چې موږ لګ تعادل کوو، موږ په سمته وګ حساب کوو، مګر له بد مرغه دوی پر موږ 2000 مالیه پورته کړه.
عبدالحمید چې په نیمروز ولایت کې د برښنایي وسایلو پلورنځای لري هم ازادي رادیو ته وویل
مالیات زیات شوه.
مالیات زیات شوه. د پوخانی حکومت په وخت کې 2000 افغانۍ و، اوس د امارت په وخت کې 8000 افغانۍ دي. موږ یې نشو پوره کولای.
د مالیات ورکول د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دود او قانوني عمل دی او حکومت د ملي بودیجې د بډایه کولو لپاره د دوی د عاید د کچې پر بنسټ له خپلو اتباعو مالیه راټولوي. دا چې د طالبانو حکومت د کومو اصولو او قوانینو له مخې پر کسبګرو مالیه لوړه کړې و، موږ غوښتل په دې اړه د دوی د حکومت د مسؤلینو نظر ولرو. خو د دوی د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خود اقتصادي چارو کارپوهان وایي مالیات باید د مالیه ورکونکو د وړتیا له مخې راټول شي. د دوی له ډلې بشیر دودیال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مالیات باید
کله چې دوی راغلل او سروي وکړه دلته یو څوک ودرید او موږ ته وویل چې هغوی مسلمانان نه وو. دوی ستاسو لپاره غلطه سروي کړی. ما ویل ښه قاری صاحب مهرباني وکړئ تاسو سروي وکړئ، ستاسو خدای ته مخه او موږ ته شه. موږ مخکې مالیه ورکوله، وس بیخی دو چنده شوه ده.
مالیه گریز میکنه و گریز از مالیه باعث سایر فعالیت ها غیر قانونی میشه.
په بیلا بیل ولایتونو کې دا کسبګر په داسې حال کې د طالبانو د حکومت لخوا د مالیاتو له زیاتوالي شکایت کوي چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو مرستو د بندېدو د بیکاری زیاتېدل د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د بندیزونو لګول او د کډوالو راستنېدل افغانستان له اقتصادي بحران سره مخ کړی. تر دې وړاندې هم څو ځلې د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د دې بېوزلۍ د ډېرېدو په اړه ویلي و چې آن د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د خپلو شپو او ورځو د تېرولو لپاره نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس به هم د دې خبرې خبرونه روستي راپور ته راشو. نن د مارچ 2مه د بلوچانو د کلتور ورځ ده. تیر څو کلونو څخه بلوچان دغه ورځ لمانځي. د څنګه لمانځي تفصیلي په راپور کې اورو.
د مارچ میاشتې 2مه نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، بلوچستان په دغه ورځ بلوچي قومي کالي اغوندي، بلوچي خواړه پخوي، بلوچي سندرې شعرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځ لمانځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپیژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ 2مه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځ د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندۍ پاتې کېدل شي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره شي چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغیز لاندې او سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوچ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروشي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه هیره وګرځي او موږ ته زموږ د نیکهګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي.
بلوچستان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا په یو سیمینار کې درويستم سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځې په مناسبت ونومول شو.
دوی مینی مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. په کونړ کې د یو کور د چاته د غورځېدو په پیښه کې څلور تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د کونړ ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال احسان الله نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د پرله پسې اورښتونو له کبله تر اوسه په کونړ کې 22 کورونه تخریب شوي چې د اسداباد اړوند په یو کلي کې د یو کور د چاته د غورځېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ غړي څلور تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. دغه خبره په دې اورښتونو کې یو شمېر سروې هم له منځه تللی دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په دایکندي ولایت کې د نسیم خصوصي راډیو ته اجازه ورکړه خپل نشرات بیرته پیل کړي. خو د دې راډیو مدیر مسؤل سلطان علي جوادی له هم د طالبانو په بند کې دی. د مرکز نن شنبه د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي طالبانو د استخباراتو ادارې د راډیو 15 میاشتې وړاندې تړلې وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز د نسیم راډیو د خاوند د مدافع وکیل نجیب وحیدی په حواله ویلي چې نن د راډیو بیرته خپل نشرات پیل کړل. تمه ده چې نن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې دوربند ټینګښ په تړاو خبري وشي. د خبره دوری چرس خبري اژانس د مصر د دوه امنیتي سرچینو په حواله کړی دا راپور نوایي. اسرائیلو ویلي څو دا دوی د ټولو هغو يرغمل شو کسانو بشپړ لسنی ورسپارل شوی چې تر اوسه لا ژوندي دي. د خبرو ته خپل مرکچی پلاوی ناستوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه هیله څرګنده کړې و چې د روسیې د میاشتې پر رسیدو په غزه کې اوربند وشي. رمضان د مارچ میاشتې په لسمه نیټه پیلېږي. تر اوسه پورې په دې اړه اسرائیلو د حماس سخت دریځ ټلې تفسیر نه دی کړی. او خلک نن د کرملن د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې په بنی کې مړ شو قبر تدللی و ورته درناوی په ځای کړ. ناوالنی د جمعې پورس مسکو کې خبرته وسپارل شو. د ناوالنی د جنازې وړاندې د کرملن ویاند یو خبردارۍ خبر کړی و او په کې خلک وخت و چې به اجازه راټولېدنه د قانون خلاف عمل دی. د مسکو په ګډون په شمیر لوی خارونو کې د ناوالنی د پلویانو لخوا هغه ته د درناوی په یاد په لارینونو کې له ګډون وروسته تر یو څلو شلو ډېر کسان نیول شوي دي. ناوالنی د فبروري په 14 په زندان کې مړ شو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي پراتونګي کې کومې بدې پایلې لري.
موږ په کوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه خواخه جنۍ سي لوی سي همداله کې نه خواه ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې د عمل نه داسې سوې دي.
ولی زینی افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونه لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې جونې دي نه نه منلې هغه چې دی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کوي هغه نه منلې.
نن پام دې خبرې کوم ملتیا مو کړی. درمن اورتونکو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیربیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورسته پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړین جونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي. خو کورنۍ یې په عامه خبره پخه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي.
موږ په کوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي. خپله لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي خپلوانې وي نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پېږي دې نه خو نه پېږي چې زه ورکړې مغه سي خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري کوم مالک سي لوی سيغه کې د سمدا جنې نه خوخه جنې سي لوی سمدا لکه نه خوخه یا یو کور کې سره را لوی بيخي دا رقم سوچتن نه ورزې سي مونږ ته قزو میړو نو انده کې دا رقم د نګډيري فېخي سي سمارې دلې سي الک کوم بل جنې باندې ماین شو یغه و تختوي نو دینه جنې دا رقم شوی د جنې بیا په بل الک سر ماین شوی وي نو هغه بیا کوم ته لاړه سي خبرات لانجی وي دا وی وي امدا سي سوي د اعلی قرانه راجګه سي امدا جنې مړه کې جنې قرانه راجګه سي امدا الک وزنی نو ډېر پیخې دا رقم سي وي دی وړو کې توپ کې هیڅ کله نه په کار سي امدا رقم سره وار کړل سي یو امدا نتیجانه د بل د خپل ویل منځ زې د قرانه کوم قرانه ترمنځ وي غو ته باس خپل ویل منځ زې قومونو ترمنځ لنجې را پیخېږي ډېر غټ غټ فیخې د واقع نه رمست کېږي ما خپل سي لیدلې د عمل امدا سي سوي دي هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپل لور ور کوم زلور به هر تنه باسم لیکلی نه یا ول قوم نه نه کور نه نه باسم بیا لیکوم بیا لیکلی نه باسم دا یو غلط فکر در زمون مشرانو لور او خور سي هر چه ته خوشاله ایم باید حال تور کړل سي نو دوی دا سوچ لري سي زبي خي خپل لور ل خپل کلی کور او قوم نه نه باسم هم دې کې ور کوم کدي لور خوخه یا کو خوخه نه لور خوخه ته نه ګوري سي لور کوم ځای خوخه ده یا زوی کوم ځای خوخه ده بس دا سي سوي دي مالي دلي دي عملن سي بيخي زوی خبر نه وي بس شپې او جنې نه دوا کړی وي سبا زوی خبرې کې سماته خزه وکړه خبر هم نه سماته څو کړی دا نو د بیا ورسته نه ته ډیر من پی وی په هم د قرانه دي خزه کور سي وي غسر خپل دوست دښمنو یا وړیا کوم دي زوی سي کومه قرانه وي غسر په دښمنو خپل مانس کې سره وړي هم دا دښمنه کلی تزي هم کومو ته د خبره رسیدنه نو دا وی لته منفی د پوینټ هم دا غرسه دا تاثیرات اتمن لري کچیر ته سلو کې یو لاس دوستی دار کوم چې نغه کرو غیر اغله د نوې پیسه هم دا رقم خراب او پایله لاس تر راځي په دې بار کې
د ننګرهار ولایت د وسیدونکو زاهد الله په فکر په ماشوم توپ کې د کوچونیانو کوج دی کول د جهالت هغه اخري حد دی
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي او دا ډیر زیات د مونږ افغانستان په کلی بندو کې کیږي خپل هغه ماشومان سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده نو دا ډیر غلط کار ده کچیر دوی اوله کې خبره وو کې هغه بیا غټ سي هغه یاد یالک سي هغه جلین خوخه نه یاد جلی هغه خوخه نه بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تا ما سره لفظ کړی دا او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم هغه سې وکړم نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده په دغه رښتې باندې ډېر جنګونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده په دې باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندگی نه بیخي نا امید وي هغه زندگی ورته داسې لکه تور شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه دي زندگی نه ډېر پتنګ دي
د کابل اوسنونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي مخکې دې نشته فامیلونه پرې غور وکړي داس فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي اصل کې ځینې کسان به داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ته نه اچا په نوم کوي یا مثلا د بل چلوران خپل د زمانه لپاره دوی غواړي پرته دې نشي دا اندای اوس څنګه وی چې خای دا چې دی لوی شي هغه کس دې ورته انتخاب کړ هغه په خوخه نه وی او دا مشکلات د دې سبب کیږي چې پاینده کې دوی خپل ژوند ته چندان به سبدل ګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه ضرورتوري وسی یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلې وي د پاینده د ژوند ملګری لپاره هغه مقابل کس کې نه وی نو شاید دا مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري نو په نظر کې فامیلونه دغه دود لکه د وخت په تیریدو سره البته د شرایطو غوښتنه مو سم ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګري خپل وټاکي دا به بهتره وي په کلی کور کې داسې کسان شته لیدل هم دي اورېدل هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک یې غوړه کړی چې ته ور کړی دا ماشوم ټوب کې کله چې دوی لوي شوی دی هغه معیار چې دوی خپل د آینده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نو پیدا کړی. اته داسې کسان ما لیدلی دي چې دوی خپل هغه کلی کور فامیل پریښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پیدا کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لرې کړي نو بیخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پریښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پیښ کړي. نو یعنی د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم پخپله ونیسي بر علاوه دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي ښه راتلونکي تصمیم پخپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې پخپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلو نه هغه تصمیمونه ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکواله زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکل وای چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري. ل زینت سره مې مرکه کړې نو ما وړې په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وای
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای د مور پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې د خپل دغه سرنوشت سره مخامخ شوی وو زما خپل خورکی وو زما د کاکا زوی هغه یتیم وو نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه شي چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا شي ولاړ شي لرې شي نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دوی اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوشش کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې
شي. اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامداره پاتې شي ماشومان یو بل ته پنوم کوي دا څومره بدې پایلې لري کله چې دغه ځوانان غټیږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډیری توافق ونه لري دغه ته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي؟
تر ډېره حده باور وکړي چې تر ډېره حده یعنی کوم څه فیصد دي لحاظ ورته وګورو تقریبا او یا له اتیا فیصد توافق ته نه سره رسیږي ځکه چې هغه څه چې معمولا بېله دغه موضوع که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زور وټپو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغه سي دی هغه نه مني مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کښېوالي څخه ورته په نامه نه شي مثلا د کاکا لورې یې زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدانن دا د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی نو که چیرې خوښه هم وي د دغه کس لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی یا زه نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هیڅ سره توافق ته نه سره رسیږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوې دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه شي په کلونو کلونو یعنې پنځلس کاله شل کاله بیا د دوی تر منځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابدي دي انجلی یو نرم زړه لرون کېدنا
bale
تر ډیره هدا پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کیږي او نه منل کیږي نو دلته دا انجلی هم په خپل د یو اوقدی سره مخامخ کیږي یو اوقدی زړه کې پاتې کیږي ځکه چې د افغانستان دا داسې وی چې هر څه مو په کوښنیواله ورته وایي هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان دا هغه سره عیاروي او هغه څه چې مور پلار دی ورته ویلي دي د هغه خوبونه ویني نو انجلی تر ډیره هدا پورې راځي وي خو هلک چې کله مات شي اجتماع ویني خلک ویني تر ډیره هر هدا پورې دا د هلک دخوا دغه کیږي او دا د تکلونو کلونو خوا به چاوي د کورنیو ترمنځ رامنځته کوي د انجلی زړه ماتیږي انجلی ته ډیپریشن نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي داسې مشکلات انجلی ته پیدا شي او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کیږي چې هغه بیا نسي کولی انجلی کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي تر ډېره هده پورې د دې دا فکر د الک و نه منلو ته مثلا هغه خوبونه چې دې انجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره هده په کله چې دا ځوانه شي نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي
بله تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړه چې لوړته سرنوشت سره مقصد ده اوس دغه پاکه کړته وای ژوند دې سره قم تیریږي
باور وکړئ کله کله هم دا وسه خورې هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته و هغه تقریبا زما خور د وو کالو ماشاءالله پنځه ماشومان لري خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي نو ما ته لکه خو یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه ساده نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوزداده هغه د وو کالو تقریبا نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې تر هغه به تر اسوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره زما پلار خدای دې وبخشي شهید شو هغه په منځ کې نو نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دې بيخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډ سولې او د الک خوشتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لري اوسي نو په دې خاطر یو نسوي کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا په دې لکه چې زما خور ومني نو برته ممکن اړیکې دې سره مجبور کیږي چې اړیکې سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاده خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړه تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري
بلې بلې اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلۍ سره
که څه هم تاسو خبرو کې روخانه سوچ کورنۍ اړیکه خراب وسوي ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی کې وزیر توي
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دی سره شوې خو دغه هلک اړیکې نه ویشه د زما کاکاګانو د دی سره نو په دې خاطر نه غوښتل چې نور یې موږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دی سره نو تر ډېره هم پر اوس موږ هیڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تا غوراته هیڅ هم نه لرو نه هغه لکس ما د نور کاکاګانو سره نه زموږ سره
bale منګه تاسو په دې
چې ټول موږ چې دې بلنه چې باید زموږ څخه هیڅ دای جلانه سیس موږ څخه لري ولا نه سي هغه د کلونه کیږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی چې ولې یو ډیر لري سوي دي ټول څخه
bale منګه تاسو په دې ټول نه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري ډیر خبرې کوي څومره خبرې مل دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې په امیانه کوي وغوغهنیم څونه واوریدلې پیغورونه څونه واوریدلې
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده زما د خور بشاره نه حتی په وکلنۍ کې نکاح لا ورتړلې و خو تر ډیره پورې تر اوسه زما د بل اخشي ما د خور وسنۍ خاوند دي د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه و خو د نکاح بیا ورسره د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبرو نه دي دا ځکه ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو د د پیغورونو د غژوهونو څخه زما خور ته مشوره لرو چې موږ پټه کړې ده دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې سته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وخت کې که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای نو دا ډېره سخته وه په کوم ورځو چې زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ واړو مثلا تاسو انجلې څنګه کوي تر ډیر وخت پورې ما خو په مرکه راتللی موږ باندې دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې ادې ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوي او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول ځکه دا یوه رسمي نکاح باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي لور به یې بې سرنوشت وه او دوی ته به زنګ ووهل دوی به یا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل سوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شانه پورې ورسېدله. واقعا ډېرې بدې ورځې وو. ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی د رد جواب بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه سوله.
بله تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه زما د خور د ژوند څخه د هغه د ژوند د داستان څخه د دې یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک کړي او خپل په ژوند کې هغه څه چې موږ سره سوي دي دې نه کړي. دا خو لا شه ده مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدې خوري ونه رسېده خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدې او تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانه پورې رسېږي. کله چې کچېرې دې خبره پټ نه کړي تر ډېر هغه پورې هغه صحرا فکر خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر شار پورې ډېره ده. موږ خو لا د شار خلکو په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې پنځوس فیصده بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانه پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره هغه پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسو. خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي. هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوی کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورندرګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم کچیر واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه څل څل د زیات په ورونه د خصوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوړي. او یا هم کچیر د نجلۍ خاون خو مطمئن یم کچیر د نورې کورنۍ خبر چې دا نجلۍ په شوګر سره ده څه کوي واده نه ورسره کوي او کچیر واده ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري وسنۍ خوند چې خوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس کړی چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدید کېدلې شدید پایلې ورته. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ افغانستان کې هلک ډېر هیڅ پر کول چې هلک هر څه کولای شي هلک کچیر لاس نرمن هم هیڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر انجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي پر هیچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړي. که چېرې هم هغه سړی ولاړي اوس دنیا پرمختګ کړی دی زمانه مخته تللې ده تر پخوا هوښیاران شوي دي نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دې باندې ومني او پر وده کړي. باید د انجلۍ کورنۍ دغه وکړي ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي ځکه افغانستان محیط دی. افغانستان خلک دې تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي نړۍ ته ورته وي. نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواستې دي ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دا قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وي زما هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زور نشي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي خو ټول غمونه چاته پاته کیږي انجلۍ ته پاته کیږي. نو فکر کوم د خپل کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوان شي پر هغه باندې خپل د نوم لپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي باید ته هم شوه نه باسي او باید دا اړیکه ومني او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه ومني او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه هر څوک منیو د ډیرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی ساعت یې تیر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړې خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
هزاران تو باز داغ جدایی برایت می نویسم از دل تنجا وای بخونم با دو بایتی و رو بایی های 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 خانم ای خانم گل اخ گل زده ای بکاکل وای خانم ای خانم گل گل زده ای بکاکل وادا دادی برم بیای به نزدیک پل وادا دادی برم بیای به نزدیک پل
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل های بچه کابل میخوانی مثل بلبل انتظار ما باش میایم به سر پل انتظار ما باش میایم به سر پل
جان خانم ای خانم گل خانم گل الو گل زده ای بکا کل خانم ای خانم گل گل زده ای بکا کل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل جان بچه کابل میخوانی مثل بلبل انتظار ما باش میایم به سر پل انتظار ما باش میایم به سر پل
خانم ای خانم گل اچی گل و گرم را پی گما تا تا مزڑ کے وڑے دے
سوک چشی مائن مینا پٹے گی نازڑ زڑ زڑ دبیا بائل لے دے
تا چی کلو گورم را پے گما تا 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 مزڑ کے وڑے دے
سوک چشی مائن مینا پٹے گی نازڑ زڑ زڑ دبیا بائل لے دے
مڑم گورا دس کبے تا 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 مزڑ گے وڑے دے سترگو کے ستو نراتت کبے تا 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 مزڑ گے وڑے دے مین کبے ناس کبے پوہے گما تا 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 مزڑ گے وڑے دے
سب چشی مائن مینا پٹے گی نازڑ زڑ زڑ دیو پیا بائل لے دے
تا 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 مزڑ گے وڑے دے
زړګې وړې